پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو خبرونه تشرغ لاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوی نن دوشنبه د کب 13 نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 8 نیټه سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر د لیک په اړه اندېښنه نه لري او د دوی دریز تغیر نه دی کړی. په دې اړه تفصیل وړاندې کیږي. نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو ویلي چې د سولې په بهیر کې ښځې باید مخکښ رول ولري. پر دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرا لاینز وایي د سولې بهیر پیاوړي افغان ښځینه مشرانې را میدان ته کړي دي. طالبان وایي دوی هم د امریکا لخوا افغانستان ته د سولې په تړاو د نوې طرحې یوه کاپي ترلاسه کړې ده. استرالیا وایي له برما سره دفاعي همکاري درولې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرا لاینز وایي د سولې بهیر پیاوړي افغان ښځینه مشرانې را میدان ته کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب یې خبرې اترې کړي او په خپلو ټولنو کې د شخړو د سوله ییز حل څخه ملاتړ کړی دی. دبرا لاینز دغه څرګندونې نن د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خپره کړې خبرپاڼه کې کړي او ویلي دي چې د دغو ښځو پیاوړي کول او د ښځو د ګډون پراخول د داسې تلپاتې او عادلانه سولې لپاره مهم دي چې د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي شي. نوموړي ویلي په افغانستان کې 2021 کال د تلپاتې سولې لپاره یو داسې تاریخي فرصت رامنځته کوي چې د ټولو افغانانو ګټې به پکې خوندي وي. ښځې باید د سولې بهیر د هرې کچې په تصمیم نیونه کې مخکښ رول ولوبوي، خو هغوی د دې کار د ترسره کولو لپاره د ټولنې د ټولو برخو، دولت او نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. دبرا لاینز دغه راز ویلي کله چې د نن ورځې د ښځینه مشرانو ملاتړ او درناوی کیږي، ډېرې نجونې هڅول کیږي چې د دوی لاره تعقیب کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. طالبان وایي دوی هم د امریکا لخوا افغانستان ته د سولې په تړاو د نوې طرحې یوه کاپي ترلاسه کړې ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا مهال د دغې طرحې پر څېړنه او ارزونه بوخت دي او وروسته به په اړه خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېر اونۍ کابل ته د سفر پر مهال د سولې دغه نوې طرحه د افغانستان حکومت ته وسپارله. د دغې طرحې د ټولو جزئیاتو په اړه لا دولتي سرچینو څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي یوه برخه د قدرت د ویش په اړه ده. د همدې طرحې له مخې ټاکل شوي چې ملګري ملتونه د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره یوه غونډه جوړه کړي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنی کانفرنس پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې پر افغان چارواکو سربیره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر سیاستوالو او فرنګیانو ګډون کړی و او د ډیورند د دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو یې خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د دې کانفرنس ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې هڅې کوي د ډیورند د کرښې دواړو غاړو ته امن او ثبات ټینګ شي. دغه کانفرنس د افغانستان د سرحدونو وزارت په کوربتوب جوړ شوی و. استرالیا وایي له برما سره یې دفاعي همکاري درولې او د هغو مظاهره کوونکو چې د پوز له لوري د تېرې میاشتې د کودتا په وړاندې اعتراضونه کوي د بېرحمانه ځپنې له امله د خپلې بشري مرستې لوری بلې خوا ته اړوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر مارایس پایان نن وویل چې هیواد به سمدستي دغه عاجلې بشري مرستې د برما له اقلیت روهینګیا مسلمانانو او د دې هیواد له نورو اقلیتونو سره وکړي. استرالیا دغه راز وویل چې له برما سره د راتلونکو 15 کلونو په مخه د شاوخوا 1,200,000 امریکایي ډالرو په لګښت د پوځي زده کړې پروګرام ځنډولی دی. لکه چې د تېرې فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه په میانمار یا پخوانۍ برما کې پوځ کودتا وکړه او د دې هیواد د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی او یو شمیر نور مشران په کور کې نظربند یا ونیول، په دې هیواد کې د پوځیانو پر ضد نږدې هره ورځ مظاهرې کیږي. د دغو مظاهرو په ترڅ کې په لسګونو کسان وژل شوي او سلګونو نور نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د استوایي ګینې په یوه پوځي مرکز کې څو چاودنو لږ تر لږه شل تنه وژلي او شاوخوا 400 نورې ټپیان کړي دي. د دغه افریقایي هیواد ولسمشر تودورو اوبیانګ انګویما ویلي دغه چاودنې په بندري ښار باتا کې د ډینامیت چاودیدونکو توکو له کبله شوي دي. ده ویلي دا چې دغه مواد سم نه و ساتل شوي چاودلې دي. ځایي رسنیو ویلي لږ تر لږه 15 چاودنې شوي چې له کبله یې په ټول ښار کې ودانۍ زیانمنې شوي دي. د استوایي ګینې د روغتیا او ټولنیزې هوساینې وزارت ویلي ډیر خلک لا هم تر خاور لاندې دي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیک په اړه اندیښنه نه لري.
هغه برخې لري ارزښتونه د نن او راتلونکي او لا راتلونکي لپاره یو پل. په ارزښتونو کې هیڅ ستونزه نشته. هغه پل چې موږ راتلونکي او لا راتلونکي ته رسوي جنجالي ده. که چیرې اصلاح نشي سم نشي موږ راتلونکي ته نشي رسولی.
د ننګرهار شزیوای په دغه ولایت کې د دوی لپاره بنسټیز کارونه نه دي سوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي روان کال باید د سولې په بهیر کې د شوزو ونډه پراخه سي. د دې ادارې رئیس شهرزاد اکبر:
یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا چې د ښځو نظر دی یوازې د ښځو اړوند وانوریدل شي، ځکه چې ټول مسایل د ښځو اړوند دی. اقتصاد، سیاست، د نظام څرنګوالی، د اوربند څرنګوالی، د وسلوالو د ادغام څرنګوالی او نور، دا ټول هغه ټکي دي چې د ښځو په ژوند اغیز لري.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د اروپا د درملو ادارې چارواکو اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړی چې تر هغه وخته دی د کووید 19 پر وړاندې د روسي سپوتنیک وی واکسینو ته جواز نه ورکوي چې دغه ادارې د خوندیتوب په اړه ارزونه نوي بشپړه کړې. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام 15 دقیقې خپریږي. د دې پروګرام موضوع په ننګرهار ولایت کې د ښځو پر هدفي وژنو راڅرخي. له موږ سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. افغان حکومت د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د لیک په جواب کې وایي دوی په اړه اندیښنه نه لري، نه یې په دریځ کې بدلون راغلی او نه به هم راسي. دا څرګندونی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح نن په کابل کې وکړې. ښاغلی صالح همداراز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې لپاره جوړه سوې طرحه هم لړزونکی ګام بللی چې په خبرې افغانستان شې راتلونکي ته نسی وړلی. جزئیات په دغه راپور کې:
د افغانستان حکومت رسمن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیک ته خبرګون خود. قانون راپور نه خبر شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته یو لیک لیکلی او په هغه کې ځینې مسایل یاد کړي. د دې مسایلو تر ټولو مهمه برخه له ښاغلي خلیلزاد سره د سولې په برخه کې همکاري او تخوایي. د افغانستان د سولې روان بهیر ته سرعت ورکولو چې لهنې همتون بلل شوی دی. خو د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح هم په کابل کې یو غونډې ته وویل لیک راغلی دی، دوی په اړه اندېښمن نه دي او همدا ډول یې په دریځ کې هم بدلون نه دی راغلی او نه به راشي. ښاغلی صالح د افغانستان حکومت دریځ اساسي قانون او ټاکنې وبللې چې خبرې کولی شي نړیوال کې څارنه وکړي او دوی چمتو دي چې د نیټې په اړه خبرې وکړي نن او یا هم سبا. د افغانستان د خیر راتلونکي لپاره یو اصل باندې دریدل ویاړ وباله. وویل چې دا ټکی باید داسې درک نه شي چې د حکومت یا په اصطلاح دوی څنګه تکل شوي یا تجرید شوي دي او نه هم د خلک باید وډاره شي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال د زلمی خلیلزاد لخوا د افغانستان حکومت ته د سولې د روانې پروسې د سرعت یا چټکتیا لپاره طرحه هم یاده کړه. وویل چې دغه طرحه درې برخې لري: لومړی ارزښتونه، دویم راتلونکی او دریم لا راتلونکی. خو ده د ارزښتونو یادونه ونه کړه چې د ارزښتونو په مسایلو کې کوم ټکي شامل دي. اما وویل چې ارزښتونو کې هیڅ ستونزه او مشکل نشته، اما د راتلونکي او لا راتلونکي په اړه باندې کوم ډیزاین شوی یا ترسیم شوی پل چې دی هغه لړزان دی. د ده په خبره دا پل د دې جوګه نه دی چې افغانان ښې راتلونکي ته یوسي. ده زیاته کړه:
ایتار ہے با اصطلاح که سر میز ما گذاشتن سه بخش داره.
هغه طرحه چې زموږ د میز سر یې د درې برخې لري، ارزښتونه د نن او راتلونکي او لا راتلونکي لپاره یو پل. په ارزښتونو کې هیڅ ستونزه نشته. هغه پل چې موږ راتلونکي او لا راتلونکي ته رسوي جنجالي ده. که چیرې اصلاح نشي سم نشي موږ راتلونکي ته نشي رسولی، بلکې داسې لړزان د پل دی چې د دېرش میلیونه وګړو راتلونکي له بربادۍ سره مخ کوي.
له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ملي شورا د اولسمې تقنیني دورې د دریم کال په فرانس غونډه کې د دې طرحې په اړه روښانه ځواب ویلی. جمهور رئیس ویلي وو هر بنسټ کولی شي چې د کاغذ په مخ یو خیال او خوب ولیکي او بیا افغانستان ته د هغه د عملي کولو فرمایش وکړي. جمهور رئیس زیاته کړې وه داسې کاغذونه پخوا هم لیکل شوي او راتلونکي کې به هم لیکل کېږي، خو زموږ اساسي ملي وثیقه او اساسي قانون دی چې عمل به پرې کوو. د افغانستان جمهور رئیس ویلي وو چې هیڅوک نشي کولی د هغو بنسټونو د ړنګولو په خاطر پرېکړه وکړي چې زموږ په اساسي قانون کې ذکر شوي. ملي شورا، اساسي قانون او ملي بنسټونه به ټول په خپل ځای پاتې دي. ملالۍ جان
ډیره مننه. اوریدونکو، 12 بجې او 11 دقیقې سوې، تاسو آزادي رادیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو اوري.
دا ازادي رادیو ده. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د سولې په روان بهیر کې باید ښځې په هر برخه کې مخکښ رول ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د سولې روانې خبرې د ښځو لپاره یو فرصت دی چې دوی خپل وړتیا وښيي. بل لور ته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون 2020 کال د ښځو لپاره له ننګونو ډک کال بللی او په ورته وخت کې پروان کال کې د سولې په خبرو کې د ښځو پر پراخي ونډې ټینګار کوي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ او په د سولې د روانو خبرو اغیز. په افغانستان کې سږکال د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ داسې مهال نمانځل کیږي چې تر بل هر وخت زیات د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې او ترڅنګ د دوی د لاسته راوړنو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې مطرح کیږي. ملګرو ملتونو هم تاکال د مارچ د اتمې په مناسبت د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو ونډې د زیاتېد غوښتنه کړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د همدې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي ښځې باید د سولې بهیر د هرې کچې په پریکړه نیولو کې مخکښ رول ولري. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر د بیرالاینز له قوله لیکل شوي د سولې روانو خبرو پیاوړي کول افغان ښځې مخته کړي څو د افغانستان د اسلامي جمهوریت خاستازتوب او د خپلې ټولنې د شخړې د سولې حل ته ملاتړ وکړي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې افغانستان به هغه مهال د هر ناورین پر وړاندې لا ډېر ودري کړي چې د پریکړه کولو په هر ډګر کې ښځې له نارینه سره اوږه پر اوږه ودرېږي. بل ورته د افغانستان د ښځو د ملاتړ د سفیرانو ګروپ هم په یو اعلامیه کې چې د ښځو د نړیوالې ورځې په تړاو یې خبره کړې د سولې په برخه کې د افغان ښځو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی. دې ګروپ زیاته کړې تلپاتې سوله په سیاسي ډګر، حکومت ولای، د بنسټونو پر غوونه، د قانون حاکمیت، امنیتي سکتور او د بیا رغونې په برخه کې د خوځو په اندولۍ جواز زمره غدون پورې اړه لري او خځې کولای شي چې د ټولې په خبرو او د اجماع په جوړولو کې ستر رول ولوبوي. د افغانستان خوځو د ملاتړ د سفیرانو ګروپ د خزینه فعالانو وژنه غندلې، د خوای د اوربان او د تاوتریخوالي د پای په اړه د خوځو له کلک دریځ ملاتړ اعلان کړي او دای د ټولو افغانانو غوښتنه بللې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون کلاوي خوا په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان د ښځو لاسته راوړنې مهمې ګڼي، خو اوس مهال یې ننګونو سره مخ دي. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبې په ورځ په کابل کې د مارچ د اتمې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې د دې لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د سولې په ټوله پروسه او پریکړې نیولو په برخه کې د ښځو په پراخ ونډې ټینګار وکړ. د زیاته کړه
یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا چې د خزو نظر دی یوازې د خزو اړوند وانوریدل شي، ځکه چې ټول مسایل د خزو اړوند دی، اقتصاد، سیاست، د نظام سرنګوالی، د اوربند سرنګوالی، د وسلوالو د ادغام سرنګوالی او نور، دا ټول هغه ټکي دي چې د خزو په ژوند اغیز لري.
میرمن اکبر تیر کال که هم د خوځو لپاره لستونزو ډک بولي خود روان 2021 کال پیل هم خونړی ګڼي په خبرې تر اوسه شپږ فعال ښځې وژل شوې دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر د تاوتریخوالي پای اوربند او تلپاتې سوله لومړیتوب ګڼي. داسې سوله چې په خبرې د ټولو خوځو نظرونه پکې واورئ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د خوځو پر وړاندې د ټینګار تر څنګ وایي هغه سوله تلپاتې ده چې پکې د خوځو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي.
ډیره مننه اوریدونکو. دولس بجې او پنځلس دقیقې سوې. تاسې آزادي رادیو اوري.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپې سلکاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپې په سر باندې تکوالو
ټګره پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د دیموکراسي پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیوال موضوع ته ورځو. د اروپا د درملو د ادارې EMA یوه جکپور چارواکي اروپایي هیوادونو ته خبرداري ورکړي چې د روسیې لخوا جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی ته د اوس مهال د تطبیق اجازه نه ورکوي. د دې موضوع تر اوریدو مخکې اقتصادي خبرونو ته ورځو او بیا به نړیواله موضوع واورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د مارچ د اتمې د خزو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت میرمنو ته د یو شمیر نویو اقتصادي پروژو په پلي کېدو ټینګار کوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین نازادي راډیو ته وویل چې د کرنې وزارت د نورو بیلابیلو برخو ترڅنګ د خزو د پیاوړتیا او میرمنو د اقتصادي ودې لپاره کار کوي. نوموړي وویل چې د کرنې وزارت د بیلابیلو برخو لخوا د خزو د ملاتړ لپاره پروژې پلي کېږي چې ترڅنګ د کرنیزو فعالیتونو په برخه کې زرګونو میرمنو ته کاري فرصتونه برابرېږي. دغه وزارت وایي دغه پروژو له ډلې د شنو خونو او کورنیو باغچو جوړولو په برخه کې د مالدارۍ او د کرنیزو محصولاتو د پروسس د مرکزونو جوړول شامل دي چې ښځو ته د کاري فرصتونو د برابرولو ترڅنګ د ودې اقتصادي پیاوړتیا ته زمینه برابروي. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي افغان میرمنې د تولید په برخه کې له عالی وړتیا او برخمنې دي. کریمه حامد فاریابی نن د مارچ په اتمه د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې په دغه هیواد کې د ښځو د ستونزو په هواري او په سوداګریزو چارو باندې خبرې وکړې. دمګړۍ 45,000 میرمنې په وړو خصوصي تشبثاتو کې فعالیت کوي او هڅه روانه ده چې د دوی کارونه قانوني او پراخ شي. میرمن فاریابی زیاته کړه چې افغان میرمنې د تولید په برخه کې د خو وړتیا او څخه برخمنې دي خو مالی ملاتړ نه لري چې خپل تولیدات وپلوري. پنګونې ته نه لاسرسی د ځای نشتون او د تولیداتو لپاره د لازم مارکیټ نه موجودیت له هغو ستونزې دي چې افغان میرمنې ورسره مخ دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 106 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.68 افغانۍ.
تاسی ازادي رادیو اوري. د اروپا د درملو ادارې چارواکو اروپای ټولنې ته خبرداري ورکړې چې تر هغه وخت د کووید 19 پر وړاندې د روسي سپوتنیک وی واکسینو ته جواز نه ورکوي چې دغه ادارې یې د خوندیتوب په اړه ارزونه نوي بشپړه کړي. د ای ایم ای ادارې د بورډ مشر ویلې دي چې دا واکسین ورسته له هغه چې اړوند معلومات یې وارزول سي په راتلونکي کې په اروپای بازارونو کې د خرڅلاو لپاره وړاندې کېدای سي. په دې اړه نور تفصیل له احمد کل څه خاورو.
د اروپا د درملو د ادارې EMA او بخې EMA د ادارې د بورډ مشر د اروپای ټولنې هیوادونو ته خبرداري ورکړ چې د روسي سپوتنیک وی واکسین ته د تر هغه وخت د تطبیق اجازه نه ورکوي چې د هغه په اړه د دې ادارې څېړنې بشپړې شي. کریستا ورټومر هوچی پرون یک شنبه له اتریشي خبری شبکې او آر اف سره په مرکه کې ویل دا اداره چې مرکز په امستردام کې د خپلو څېړنو لپاره اسناد او د واکسین شویو خلکو دقیقو معلوماتو ته اړتیا لري هغه زیاته کړه چې سپوتنیک وی نامعلوم واکسین دی او ځکه سم دستی د دې مشوره داده چې د دې واکسین تطبیق ته باید پر روان بیړنې حالت کې اجازه ورنه کړل شي. خو میرمن ورتومر هو چې زیاته کړه چې سپوتنیک وی ته به پر راتلونکي کې په هغه صورت کې چې معلومات یې وڅېړل شي په اروپایي مارکیټونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړل شي. نوموړي یادونه وکړه چې اوسمهال د ادارې د روسي واکسین د اغیزمنتوب په اړه څېړنې پیل کړې دي. د دې چارواکي په وینا د سپوتنیک وی له جوړونکو څخه معلوماتي بستې را روانې دي او له اروپایي معیارونو سره سم به د کیفیت، مسؤلیت او اغیزمنتوب په اړه څېړنې وشي. میرمن ورتومر هوچې وویل چې کله د هر څه تثبیت شول نو په اروپایي ټولنه کې به د تطبیق اجازه ورکړل شي. د درملو د قوانینو د چارو د اروپایي ادارې د مارچ په څلورمه نیټه وویل چې د سپوتنیک وی د اغیزمنتوب په اړه څېړنې پیل کړي چې دا د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې د دې واکسین د تایید لپاره لومړنی ګام ګڼل کیږي. د ایما د انساني درملو کمیټه به د سپوتنیک وی د کلینیکي تطبیق د بهیر د معلوماتو په اړه تر هغه مهاله تحقیق وکړي چې د تایید لپاره لازم کلینیکي معلومات ترلاسه شي. د سپوتنیک وی د اغیزمنتوب په برخه کې لومړی یو څه ابهام و، خو د هغه د ازموینې وروستیو نتایجو چې تیره میاشت خپره شول وښوده چې دا واکسین چې دوه دوزه لري، یعنې په دوو پړاوونو کې ورکول کیږي، د کووید 19 د عوارضو د مخنیوي په برخه کې په سلو کې 1.6 اغیزمن دی. د هغو واکسینونو چې د لویدیځ ځینو هیوادونو جوړ کړي دي د اغیزمنتیا کچه هم په همدې شاوخوا کې ده. د اروپا د درملو د قوانینو ادارې مخکې له دې د فایزر، بایو ان ټیک، مدرنا او استرازینکا واکسینونه تایید کړي دي او تمه ده چې د جانسن ان جانسن د کمپنۍ واکسین ته هم راتلونکي اونۍ اجازه ورکړي. همدارس د کیورواک او نوواواکس د کاندید واکسینونو په اړه څېړنې هم اوسمهال روانې دي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس هم په کابل کې ځینو مطبوعاتو تکتنه په ګډه اورو.
مسیر ورسپارنی د مارچ د اتمې د خزو د پیوستون نړیوالې ورځې ته خپل اثر لیکنه ځانګړی کړی ده. ورسپارنی پر حکومت نیوکه کړې چې هر کال دا ورځ په افغانستان کې په شواري بڼه نمانځي. وړاندې راغلی چې د حکومت ژمنې هم د میرمنو د حقونو په برخه کې په ډیرو برخو کې شواري دي او تر دوو یا دریو لویو ښارونو پورې محدود دي او د هیواد په ډیرو لرو پرتو سیمو کې میرمنې آن له خپلو لومړنیو حقونو څخه هم بې برخې دي. لیکوال ټینګار کړی که حکومت په رښتینې توګه په هیواد کې د ښځو او نجونو د ژوند ښه والی غواړي نو تر ټولو ښه لاره یې دا ده چې د دوی د زده کړو پر وړاندې شته خنډونه لرې کړي. د لیکوال په اند حکومت باید د نمایشي پروژو پر ځای چې ګټه یوازې څو میرمنو ته رسیږي بنسټیز کارونه وکړي او د دوی په نامه د مرسته شویو پیسو د چور مخه دی ونیسي. ورسپانې دغه شان لیکلي حکومت دی د افغان میرمنو د ژوند لپاره په ټولنه کې شته بد فرهنګونه، دودونه او چاپیریال اصلاح کړي او افغان میرمنو ته دی د عزت او پرمختګ ژوند جوړ کړي. هشت صبح ورسپانې لیکلي په افغانستان کې د ښځو ورځ داسې مهال منزل کیږي چې دا مهال افغان میرمنې له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ دي. لیکوال ټینګار کړی چې لا هم ګڼې افغان میرمنې له تاوتریخوالي، بېوزلۍ او بېسوادۍ له کړاوونو سره ژوند تېروي. خو د لیکوال په وینا دغه کړهونو تر څنګ افغان میرمنو په تیرو دوو لسیزو کې خپل ځان ته یو ښه موقف برابر کړی او د پام وړ لاسته راوړنې هم لري. ورسپانې لیکلي چې دا مهال افغان میرمنې د افغانستان د ادارو 22% کاري ځواک جوړوي، 20% په پارلمان کې دي او د کابل په څیر لویو ښارونو کې له 65% څخه ډېرې ښوونکې میرمنې دي او دغه شان دا مهال په افغان پاوز کې هم نږدې 1000 ښځې کار کوي. لیکوال ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې باید د ښځو حقونه او تیر لاسته راوړنې خوندي شي. او هشت صبح ورسپانې هم د مارچ د اتمې په مناسبت سر لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي که څه هم د 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د جندر مساواتو، د نارینه او ښځو لپاره مساوي حقونو او امتیازونو د ورکړې لپاره کورنیو او بهرنیو خصوصي موسسو لخوا هڅې شوي، خو بیا هم مثبتې او مطلوبې نتیجې ته نه دي رسیدلي. سرمقال لیکونکي لیکلي په افغانستان کې مارچ اتم سکل په دې هیلن منځو چې په راتلونکو کې به د افغان میرمنو بریاوی او ستونزو او د ښځو او نارینه او ترمنځ مساوي حقونو ته پام کیږي. ورسپانې ټینګار کړی چې دا ورځ باید له شواري بڼې وویستل شي او حکومت د ښځو اساسي حقونو ته رښتینی کار وکړي.
تاسیز مجرغله ازادي رادیو او ری 12 بجه او 15 دقیقه کې دوم کې دي. ننګرهار میشته شمیر شذینه فعالانی وای د افغان شذو په ځانګړي توګه د ننګرهار شذو تداسي بنسټیز کارونه نه تسوي چې د دوی راتلونکو ور باندې تضمین سي. که څه هم د ننګرهار چارواکي د ننګرهار میشته شذینه فعالانو اندیشنې تر یو بریده منی خو وای باید د شذو لپاره پر سوي کارونو سترګې پټینسي او دوی پلان لري چې نور کارونه هم وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې اتم د مارچ د خزو نړیوال ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي او د دوی د پرمختګونو یادونه او درناوی پکې کیږي، خو ننګرهار میشتې ځینې میرمنې پکې د راتلونکو اندېښنې بیانوي. لیلو افغان د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکې او یوه مدني فعاله ده. دا وایي ښځې اوس هم د پخوا په څیر له ستونزو او ننګونو رنځ وړي. لیلو وایي که په تیرو شلو کالو کې د ښځو په برخه کې ترسره شوي کارونه نیمګړي او نمایشي نه وای او د ښځو د پرمختګ لپاره په سمه بڼه پانګونه شوې وای، نو اوس به له ډېرو کړاوونو خلاصې وای.
چې موږ په د تعلیم په برخه کې لا ډېرې ستونزې لرو، نورې پروژې برنامې او موسسې خو لا پرېږده، خو دلته خویندو ته هیڅ کومه دومره وخت نه دی ورکول شوی او نه ورته دومره توجه شوې ده. مګر موږ د بدبختیو سره مخ یو، خو غواړو چې باید داسې یو زمینه برابره شي د خویندو لپاره چې هم د تعلیم په برخه کې هم د کاري فرصتونو په برخه کې تر څو ونه دو په ښه ډول سره استفاده وکړي.
حسنه احمد زید ننګرهاری و بل مدني فعال ده. دا وایي د ننګرهار په لری پرتو سیمو او ولسوالیو کې لا هم خزل ټولنیزو محدودیتونو کړیږي. د حسنه په باور د خزو د کارز د کړو او پرمختګونو په لاره کې تر ټولو لوی خندونه ټولنیز محدودیتونه، بے باوري او د دوی پر وړاندې ناسم ذهنیتونه دي چې ډېری پاملرنې ته اړتیا لري. دا زیاتوي هغه خزي چې د کړو ته لاسرسي نه لري د راتلونکو لپاره یو بیل ننګونه ده، خو هغه چې د کړې کړي او د کار کولو نیت ولري باید سر په ورغوي کې ونیسي.
شرایطو کې خزینه له ډېرو تهدیدونو لاندې دي، چې هغوی ته اخطارونه ورکول کیږي چې وظیفو ته مزه اکثر ضرور دي وفات کړي، مړې مړې شو، وژل شو په هدفي وژنو کې. خزینه ته صحیح کار نه ده سوی، دولت او هغه ادارې چې د خزینه لپاره په نړیواله کچه باندې کار کوي قوي اقدامات وسي، ځکه چې دوی تر څو هغه تعلیم کړی هغه په کور فاتې نه سي دوی ته استفاده وکړي.
نه امنۍ، کمه پاملرنه، نرواکي، بېوزلي او بې کسي هغه لوی موارد دي چې د بسمینی په څیر سلګونه او زرګونه لوست نجونې او میرمنې د کاري فرصتونو پارمن کړي دي. بسمینه چې نه غواړي غږ خپور شي وایي له ستونزو سره سره یې په دې هیله زده کړې وکړي چې سبا یوه ښوونکي شي او د ښځو د بې سوادۍ پر وړاندې مبارزه وکړي، خو په خبره یې دا دوهم کال دی چې هڅه کوي خو قسمت ورسره یاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې همدا سکل د ننګرهار د ناامن سیمو یوازې 144 جونې له 14 ټولګیو فارغ شوې او هیله یې دا و چې په خپلو سیمو کې د ښوونکو په توګه په دندو وګمارل شي، کومې چې د بسمینې په څیر لا هم په کورونو کې بې دندې ناستې دي. د ننګرهار میشتو خزینه فعالانو د غندېښنې مو د ننګرهار د والي مرستیالي حبیبي کاکړ ته وړاندې کړې. اغلی کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې اندېښنو د درک په صورت کې توانی دلی چې یو شمیر لوستو خزینه وو ته په اداراتو کې د کار کولو او یو شمیر نورو ته چې له زده کړو لرې دي د کرنې، مالداري او حرفې په برخه کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي دي. حبیبه کاکړ منی چې د ښځو لپاره ترسره شوي کارونه بسنه نه کوي او لا نور ډیر کار ته اړتیا شته، خو په وینا یې پلان لري چې په راتلونکو کې لا ډیر فرصتونه برابر کړي څو په دې اړه شته اندېښنې کمې شي.
ولې د ښځو دپاره چې موږ کوم کار کړی لاسته راوړنې لرو په ټول افغانستان کې یوازنی ولایت چې هغه ننګرهار دی چې تاق وته ده. دا اوس تصمیم داسې ده چې ولسوالانې مقرر شي، تصمیم داسې دی چې د ښاروالانو معاونینې ښځینه اوسي، خزو ته د زراعت په برخه کې د مالداری په برخه کې ټریننګ شوې دي، عرفوی زده کړې شوې دي، دا هغه څه دي چې دا شوې دي او دا لړۍ روانه ده.
خو د ننګرهار میشتو خزینه فعالانو په باور ک د خزو لپاره سر له اوسه پاملرنه وختامات چي دیني شي، نو راتلونکي شل کال وروسته به هم خزې په همدغه وضعیت کې وي او لکړاونو ډک ژوند به ولري.
تاسې ازادي راډیو اوري، اوس هم 12 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. د خبرونو سرچکې له نوریاس نوري څخه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرل لاینز وایي د سولې بهیر پیاوړي افغان ښځینه مشران را میدان ته کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب خبري اترې مخته وړي. نوموړي نن د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې 2021 کال د تلپاتې سولې لپاره یو داسې تاریخي فرصت رامنځته کوي چې د ټولو افغانانو ګټې به پکې خوندي وي او ښځې هم باید د سولې بهیر د هرې کچې په تصمیم نیونه کې مخکښ رول ولوبوي. طالبان وایي دوی هم د امریکا لخوا افغانستان ته د سولې په تړاو د نوې طرحې یوه کاپي ترلاسه کړې ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا مهال دغه طرحې پر څېړنه او ارزونه بوخت دي او وروسته به یې په اړه خپل نظر څرګند کړي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنۍ کانفرنس پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې پر افغان چارواکو سربیره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر سیاستوالو او فرنګیانو ګډون کړی و او د ډیورنډ دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو خبرې وکړې. استرالیا وایي له برما سره دفاعي همکاري درولې او د هغو مظاهره کوونکو چې د پوز له لورې د تیرې میاشتې د کودتا په وړاندې اعتراضونه کوي د بېرحمانه ځپنې له امله د خپلې بشري مرستې لورې بلې خواته اړوي. د راپورونو له مخې د استوایي ګینې په یوه پوځي مرکز کې 14 لک تر لږه شل تنه وژلي او شاوخوا 400 نورې ټپیان کړي دي.
د ازادي راډیو د 12 بجې او 13 دقیقې سوې، اوس هم د خبرونې دوهمې نیمایي تر رسیدلې. د ازادي راډیو اونیس پروګرام 25 دقیقې خبريږي. د دې پروګرام موضوع په ننګرهار ولایت کې د شوزو پر هدف او جنو راڅرخي. زما همکار اجمل ان دا پروګرام په ژوندې بڼه پر مخ وړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشي، اجمل اندیمه او د ازادي رادیو په دې ونیز بحث کې مو هرکلی کوم. نن د نړۍ په بیلابیل هیوادونو کې د مارچ اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په توګه یادېږي. دا ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو ټولنو کې د خزو لپاره د برابر حقونو د ترلاسه کولو په هدف لمانځل کیږي. په دې ورځ هر کال د خزو د حقونو فعالان ټولنو ته ور یادوي چې خزو ته په ټولنو کې له نارینه سره برابر حقونه ورکړي. سکل افغانستان کې دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې تری وونې مخکې موده کې څلور تن افغان خزي په هدفي بریدونو کې وشل شوی. دا څلور واړه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وی چې درې تنه یې د خصوصي ټلویزیون کارکونکو وی چې په یو برید چې په دوه جلا بریدونو کې وشل شوی. همدارنګه تری ورسته یو بل ډاکټر هم په یو برید کې وشل شو. کاری چې دا خزي یوازې د خپل کار په خاطر پنخ شوی. هم دی ونه کې په ننګرهار کې تازه وته نه هزار ټبري مزدورکاران هم په ډلۍ زتوګه پنخ شول او وشل شول. په یو ونه کې په هدفي بریدونو کې په یو ولایت کې د لک تر لګي ولس کسانو چې سلوري خزي وی وشل د اندېخنې وړو ټکان ورکون کړي. ولې دومره ډېر هدفي وشنې تر شای څوک دي؟ دا سی بریدونه په ننګرهار او ټول افغانستان کې د خزو پر فعالیتونو څه اغیز کولای شي؟ امنیتی ادارې څه کولای شي او ولې تر اوسه پورې د مخنیوي په برخه کې دوی اقدامات موثر نه دي؟ په ننګرهار کې د امنیت په نورو برخو کې هیڅ پرمختګونه شوي. په دې مسلو د بحث او خبرو لپاره را سره د دې ونې په بحث کې د ننګرهار والی ضیاء الحق مرخیل او په دې ولایت کې د خزو د حقونو یو فعاله حسنا احمد زید ټلیفون لاري وصل دي. دواړو ته هرکلی وایم. والی صاحب له تاسو او همدارنګه له اغلی احمد زید مننه کوم چې د موږ بلنه مو منله. خغلی مرخیل د ننګرهار د والی په توګه تاسو ته د تیری ونیو دغه څو پیښې چې وشوې دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ څه فکر کوئ په دې اړه؟
ډیره زیاته مننه ز خپل سلامونه تاسو همدارنګ د ازادي د رادیو دلاره د افغانستان نجیب او شریف له خپل سلامونه وړاندې کوم مننه کوم چې په دې باس کې ګډون کوم او همدارنګ د خزو نړیوال ورځ مبارکي افغانو ترمنو دردې دلو او په ځنګل ډول د ننګرهار هغه خويندو ته وړاندې کوم چې د هر څن زیات دولس او همدارنګ پټوله کې تعلیم او 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 د خپل حسین د خپل قشر لپاره مبارزه کوي. متاسفانه دغه تیرونی مخاوني نه درلودل. په تیرونی کې مو هغه په وړي خويند له لاس اور کړی چې ګناي ایواز ژوند کول او ګناي ایواز تعلیم او ګناي ایواز د خويندو غټه انعکاس ور کول او همدارنګ د خويندو په چوپړ او په خدمت کې واقع وي. متاسفانه موږ د یو دښمن سره مخامخ یاسو چې هغه هیڅ چیش باندې باور نه لري، نه په انسانیت باور لري، نه مسلمانۍ باندې باور لري او نه همدارنګ هیڅ برخه تجمن دي. دوی ته وایي خزانه کناری نه وی کې خزه وی کې ماشوم وی کې مالک وی کې مولا وی کې عالم وی کې تجار وی او کې دولتي کارمند وی او حتی کې کارمند نه وی هیڅ شی ارزښت نه لري. واځي ویر خبري واځي وژنه کوي او همدارنګ د وژن لارې غواړي چې د دې د ولسون خپل هغه ته تسلیم کیه مداستر ملت نه تسلیمیږي د مبارزې ته ادامه ورکړي. لوغانم د خاين د پامنت باندې لکثم سم چې دا سورې مسکړې دي او په څه باندې سره بوختیا سو هم د لحظه مخکې لري چې تاسو برنامه کې ګډون وکم. زما یو برنامه خلاص وسو چې کم تر کمه تسونونه حتی د زورو خوشان خاين د سره می مجلس درلودل او اتم د مارچ مول منزل دا د دوی هغه توانایي او شهامت خي چې یو ونی مخکی چلور هم فکری چلور افغانی پروریږي او مننظر افغانانی راټولېږي په وړي خويند راټولېږي او د خويند نړیوالت یا همدارنګ د همبستګۍ او د حمایت یو د حمایت باندې دوی غږیږي. نو دوی ته قهرمانه او دا د دې زیر لري چې ان شاء الله که خدای کول افغانی ټولنه به کاملا بدلون او تغییر کوي. همدارنګه موږ نتیور قانون سره مو پای در پای د جدي بحث په باندې کړه دی. واز تیر او منګول لس نفره دا ستيري ونی ول چې همدغه برنامه کې او همدارنګه په ټوله کې مختلفو برخو کې د عايشانو سره ورانکارو سره کار کول. دو نفره وجل سي وی دي چې یو د عايشانو د استخباراتو معاون وو او د دې ترڅنګ مو په خار کې جدي کویدات راوړي دي.
مننه والي صاحب. نور اقدامات ته به
نور اقدامات مو نظر کې نیولې
د خبرونه په نور برخه کې به په اقداماتو باندې غږیږو. مننه کوم حسنا احمد زئی، تاسو او نور افغان خزینه فعالانو ته دغه ورستۍ څو وژنې خصوصا په جلال آباد خار کې څه احساس تر کوي، څه غیزه کړې در باندې؟
الله حسنا مخکې د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکه هله. هغه خويندې چې در دې دلې دې تل کډاونو سره مخ دی هغه ته دې اتم د مارچ ته خزه د نړیوال ورځ مو په مناسب مبارکي وایم. که موږ او تاسو ګورو ان څه په 13 کې چې موږ هغه څلور خويند له لاس ورکړ دا په ټولنه اول خو د بیان په ازادي باندې بریټ کول دي. بل که موږ او تاسو ګورو هغه فعالان خويند چې د خزو غاتر تر نور چارواکو یا د دولت ته مرسي یا د هغه غاټه انعکاس ورکي په داسې ډول باندې وژل کیږي چې هغه د یو ډک خارمنس کې ترور کیږي. نو دا د ټولنې لپاره یو سکوت ده، د ټولنې لپاره بلکې د افغان خزینو لپاره غټه ستره ځای بولم. دې ته باید دولت جدي فاملرنه وکړي. ولې ځکه لکه څنګه چې نارینه په ټولنه کې حق لري، خزینه هم باید نارینه سره اوګه پوګه کار وکړي او له حقوق او حقایقو نه دفاع وشي. ځکه دا سه هدفي وژنې که هغه ورور وي که هغه کومه خور شهید کیږي او هغه وژل کیږي د ښار په منځ کې یا د کور په مخه کې وژل کیږي، دا په ټولنه باندې یو منفي تاثیر غورځي.
حسنا احمد زئی، دا اوس یې اغیز کړی د تاسو فکر باندې په ننګرهار بلکې په ټول افغانستان کې دغه وژنو د خزو وژنو د خزینه فعالانو په کار د خزینه ژورنالیستانو په کار تاسو له نظر اغیز کړی؟
بالکل ډیر زیات مغز غورځولې ده، ځکه د انقاس ټلویزیون یو نتاکه نادیه مومن په نوم چې هغې خپله بله ورځ استعفا ورکړه د همدې ویرې نه، ځکه چې د ښځو ژوند دلته خوندي نه ده. نو زه هم نن خپله د اتم د مارچ د ښځو د نړیوالې ورځ لپاره دعوت وم، ما زه لاړم په دې ځکه چې دلته امنیتي ستونزې ډېرې واقع شوې. امنیت دلته صفر ده، امنیت نشته، باید امنیت ته توجه وسي، د ښځینه ژوند ته توجه وسي، ښځینه باندې کار وسي، که هغه ځوانان وي که هغه ښځینه، ځکه چې موږ د تاسو ټولنه دې ته ضرورت لري. ښځه وایم مور ده، هم خور ده.
مننه کوم
چې ښځه په
مننه کوو بیرته درته راستنیږو. والي صاحب ته ورځو. امرخیل صاحب، کومې ستونزې سره چې تاسو په ننګرهار کې مخ یې، یو وضاحت شته دی چې دا یوازې د ننګرهار ستونزه نه ده، بلکې دا مهال کابل د افغانستان نور ولایتونه هم ورسره مخ دي. همدارنګه د تاسو چې دغه ولایت ته د والي په توګه تللې، دا ستونزه د دغه مهال سره تړلې نه ده، بلکې له ډېر مخکې نه راپیل شوې ده چې په ننګرهار کې ده. ځینې اقدامات هم شته، موږ ځینې رپورټونه لرو چې په ځینو برخو کې په تیرو څو میاشتو کال موده کې ځینې پرمختګونه شوي دي، په هغې به هم غږیږو. خو مخکې له دې نه چې تاسو ننګرهار ته د والي په توګه ورشئ، موږ داسې رپورټونه د هغه وخت چارواکو له قبله لرل چې په ننګرهار کې د داعش ډلې فعالیتونه ګویا پای ته رسېدلي دي، لږ تر لږه په سیمو واک نه لري. په دغه وژنو کې د ځینو مسؤلیت داعش ډله اخلي، او وسم په ښار کې ځینې هدفي وژنې یا په نورو سیمو کې ځینې بریدونه د ډلې ته منسوبېږي. تاسو راته په عمومي توګه د دوی د فعالیتونو په اړه وایي، آیا وسم په چینو ځینو نورو سیمو کې د دوی پاخه مرکزونه شته دی، په ښار او نورو سیمو کې ویدي هستی دي، دوی څه ډول د خپل فعالیتونه تنظیموي، د تاسو معلومات څه وایي؟
ډېره زیاته مننه. زه د خور نه مننه کوم چې په دې برنامه کې ګډون کړی ده. همدغه پیاوړې خویندې دي او هیله مندې مسؤلي کس ټول نه مني. سختي شته، مشکل شته، مخ ته به ځو، مبارزه به کوو او ستر هدف به ترلاسه کوو. مونږ خوشبختانه ووایم چې د ورځې نه زه ننګرهار ته راغلی یم. ټول تمرکز مې په امنیت باندې ده، د ولسوالۍ امنیت، حتی شیرزاد ولسوالۍ چې نه کالو راهیسې د طالبانو یو قوي مرکز و چې غزې نه د برنامې جوړولې، حتی والیان به پکې وو، مهم چارواکي پکې وو. تېره اونۍ زه مونږ وتوانېدلو چې کاملا هغه پاککاري کوو، کاملا په دې معنا باندې چې هلته مو شپږ سوه ولسي پاڅون کوونکي ځای په ځای کړل، ولس مو منسجم کړ، هغه مو پاک کړل، او په سوونو حتی مبالغه نه شي د څلور سوو نه زیات مینونه دوی په دغې ولسوالۍ کې په مختلفو برخو کې چې پاکاري مو کړو. خوشبختانه مونږ هیڅ تلفات نه لرو. لسګونو جنگیالان ووژل سول، ونیول سول، او همدارنګه دوی په منطقه پاکه سوه. دا نن موږ عملا د حصارک خوا ته حرکت کړی ده چې حصارک به په حدود د 15 کال وروسته پاکېږي، او دا ژمنه ده، تعهد ده، په هر قیمت کېږي حصارک به پاکوو، امن به راوړو. دا د دې ولسونو سره کاملا موږ تعهد کړی ده او په خپل ژمنو تعهد باندې ولاړ یو. خوشبختانه وایم یو ویش ولسوالۍ ته یو پولیس د یو رینجر سره ځي. یوازینۍ چې موږ په اواخرې کې ستونزه لرو هغه د داعش د طالب په دې حکله چې دوی په اطراف کې ژوند نه شي کولی، مشخص ادرس نه لري، موضع نه لري. که دوی یو منطقه په لاس کې وو د هغې ځای کې د موږ په وړاندې جنګېدلی، نو زه صادقانه وایم چې نظام دومره توانایي لري چې ډېر زر یې له منځه وړلی شي، ډېر زر تصفیه کاري کولی شي، ډېر زر هلته امنیت راوړی شي. نو دوی ښار ته رجوع وکړه. په ښار کې هم آن صاحب خل به ډېر په دې فکر وي چې دا بم څنګه جوړېږي، مین څنګه جوړېږي. زه همدغلته یوه ډېره جالبه خبره، زما د یو قومندان د تېرې ورځې کوم چې شیرزاد ته تللی و، ما ته یې ویلي وایي دوه درې ماشومان مې ولیدل. هغوی نه مې ویلي چې اوس ماشومانو پام کوي مین نیو. هغه ماشوم راته وخندل چې مین چېشته وایي، زه خو مین په درې دقو کې جوړوم. دوه د پیپسي بوتل یې راواخیستل، ویلي چې دې کې مواد اچوم، یو پارستر پرې لګوم، دوه لینونه غواړي. که نه یعنی تره چې دغه مینکاري ده یا شاید دا د دې هغه نه ده چې مثلا دا کوم ډېر متاسفانه ده، جنګ دومره پیچلی سوی ده چې دښمن ادرس معلوم نه ده. نو بیا هم که تاسو د ولایت فیسبوک پاڼې ته، ټویټر ته سر وښکاره کوئ، زه کله کله خجالت وباسم چې دا ملکي برخه، یعنې موږ ټول تمرکز په امنیت باندې، هر ورځ د لسګونو حتی د دوو نه شروع تر لسو پنځلس نفره موږ روزانه نیسو، د داعشانو، د طالبانو ورانکاري. دغه یو لس ورځو کې چې تاسو وګورئ، موږ په سوونو، یعنې بېګا شپې موږ یو منطقه کې عملیات په ښار څنګ کې لرو، بل چې په سوونو لا په سوونو مختلف چاودودونکي توکي همدارنګه اسلحې دا مو سره نیول دي. نو دلته په جدیت باندې سره کار روان ده. اما متاسف پدیم، خفه پدیم چې دغه ورانکاری د بل ولایت نه ناراضي، دغه ورانکاری د سیمه دي چې د بل ځای دي، د همدې ننګرهار دي. او کله کله دردیدلی خبره انسر داده چې من کله دوی ونیسو زیاتره تحصیل کرده وی ما تیره ونی یو شخص ونی ولده یو ډاکټر په شهادت کې لاس درلودل څه چې مستقیم مسؤلیت یې لرو بل هغوی اعتراف مې خپور کړ. متاسفانه دا شخص په یو کورس کې استاد هم و. یعنی دا جګړه دومره پیچلې ده، داسې نه ده چې د یو بېسواده سره مخامخ یاسو، یا همدارنګه د تعلیم تحصیل کچه هغه ده، او بلدار چې دا له بل ځای نه راځي. زه عمومي لارې بندې کوم یا عمومي تدابیر ونیسو په همدې منطقه کې اوسېږي، د همدې ځای اوسېدونکي دي. انشاءالله که خدای کول اوس متدابیر ډېر جدي دي، په دې دوه اونۍ کې به یو کافي تحول راځي، دا ستونزه به تر ډېره کچه حل کېږي. اما مهم داعش دا نه ده چې دا ښځه کار کوي، مهم دا ورته نه ده چې دا مکتب ته ځي. دوه ورځې وړاندې مونږ یو خبر نشر کړو، هم صاحب ازادي راډیو هم راخیستی، مونږ یو انتحاري ونیول چې په یو مکتب باندې غوښتل د نجونو په مکتب کې انتحار و، کې انفجار و. یعنی دلته دا جګړه دومره پیچلې ده، دا جګړې په وړاندې باندې د ولسونو
دی ولسونو او دی سیمه دی سیمه دی متنفذینو په ننګرهار کې دی موضوع ته به مورست را شو وبغږی ګدام په ننګرهار کې همیشه مخ کې چې موږ کتلې دی وستون زبا په ننګرهار کې ځای زور واکې مشته دی، بیلابیل ډلې مشته دی. یعنی خپل په ننګرهار کې هم لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله، ځینې داسې ستونزې شته چې ولسونه کولای شي په ځایي بیسونو او په ځایي بنسټونو او اساساتو باندې حل کړي. حسنا احمدزی، تاسو راته دا ووایئ چې په ننګرهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې په ورستیو کې دغه بریدونو خزی ویرولې دي، په داسې حال کې چې افغان خزی د سولې غوښتنه کوي، خو دوی وایي چې دوی ځینې فعالیتونه په تیرو شلو کلونو کې کول، په ټولنه کې، په رسنیو کې، په ادارو کې، په دفترونو کې. تاسو د خزو د یوې فعالې په توګه څه فکر کوئ چې که دا حالات داسې دوام وکړي، آیا افغان خزی با وتوانیږي چې دغه څه چې ترلاسه کړي دا وساتي؟
ان صاحب ډیره زیاته مننه. لومړی ګوالی صاحب تم خراغلاس هم په دې پروګرام کې کومه تاسو ګورو د من افغاني ټولنه لکه اوس چې دا څو میاشتې د هدفي وژنو سره مخ ده، او خویندې نه پرېږدي کار ته، د هدفي وژنې کوي. که دې ته فکر وکړو نو هر مور چې اکثره د من کاروبار د ناسته ولاړه له اکثره ښځینه سره د ښځو په کورونو کې، د ښځینه په زړونو کې، د میندو په زړونو کې دا ویره غورځولې چې حتی خپل اولادونه مکتب ته پرې نه ږدي، ځکه مکتب شاګرد سره د چا څه کار. دا چې والي صاحب وویل چې مودا مخ کې یو بریدګر نیولی و چې د خویندو په مکاتب یې حمله کوله، د هغې مخه ونیول شوه، همداسې دا یو وحشت د ټولو ذهن او توجه ټول همدې ته ده چې یعنې ما لور اوس له کوره وځم، خلک به یې وژني. حتی په کور کې هم پډارېږو چې کور کې دا یعنی دښمن دومره قوي شوی، دومره یو 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 بې وجدانه سوی ده چې په ښځې باندې لاس اوچتی او وژني. نو دومره دوی ویرېدلي چې حتی خپلې لورګانې هغه د ضرورت په اساس بازار ته هم اوس نشي تللی، هغه ډاکټر ته هم نشي تللی. یعنی داسې یو وحشت خپور سوی ده په غونډ افغانستان کې، دا ویره له ټولو سره ده چې یاره د ما اولاد به ځي کو کور نه به ژوندی وځي، غروغ به راته نه راځي. نو که موږ وګورو خویندې بیا هم موږ مبارزه کوو سولې ته تقاضا لرو چې سوله راشي، په سولې باندې به کار کوو، خو بیا به موږ خپله مبارزه نه پرېږدو، خپلې مبارزې ته به دوام ورکوو چې تر څو د موږ خپله ټولنه په پښو ودرېږي او د ښځینهو غږ ته انعکاس ورکړو.
مننه. او امر خیل صاحب، تاسو مخکې د جګړې پیچلتیا یاد کړله، واقعا چې په ټول افغانستان کې جګړې یو داسې بڼه خپله کړې ده چې رښتیا هم پیچلې ده، خو بیا هم تاسو امنیتي ادارې لرئ، پولیس لرئ، امنیت لرئ په افغانستان کې، په ځانګړې توګه په ننګرهار کې د اردو بیسونه دي. د خلکو تقاضا او تمه دا ده چې باید دغه ادارې هغسې چې په کار ده د دوی خوندیتوب باوري کړي. په ادارو کې مونږ چې ګورو ریپورټونه څارو او مسایلو ته ګورو، دا سم نه ده چې ستونزې نشته دي، یعنی ځینې کمی او ځینې مشکلات شته دي چې که حل شي دغه ادارې تر دې په مؤثر شکل باندې کار کولای شي. په دې موضوع باندې څه وایي خلک؟ یعنی خلکو ته مهمه دا نه ده چې جګړه څومره پیچلې ده یا تاسو څومره فشار لاندې، خلکو ته مهمه دا ده چې څه نتیجه راوځي د دغه څو امنیتي ادارې چې په ګډه باندې سره کار کوي او تاسو د یو تنظیمونکي په توګه مثلا په ننګرهار کې په راس کې یې.
ګوري زه ولس په صادقانه ولس نه ملامت کوم، د ولس همدا حق ده په نظام باندې، پر منګ حق ده، منګ ورته د کمی احساس کوو ځکه نظامونه مکلفیت لري چې د ولسونو لپاره امنیت ډاډمن امنیت فضا برابر کړي. دوی په ټاکنو کې برخه اخیستې ده، حکومت جوړ کړی ده او حکومت بیرته مکلفیت لري د دوی په وړاندې. مخزن ادارو کې ستونزه لرو، د هغې څخه زه انکار نه کوم. دا څو ورځې زما ټول بحث کابل سره او دلته ادارو کې دا ده چې جنگ استخباراتي ده، جنگ پیچل ده، استخبارات او همدارنګه په ځانګړي ډول زموږ کشفي ارګانونه باید ډېر فعال شي. کشفي ارګانونه مو په ډېر حرکت باندې راشي، ډېر مسلکي برخورد وکړي، د کافي ماډرن ټکنالوژي څخه استفاده وکړي او همدارنګه څنګه چې دښمن کم تدابیر لري دوی په مقابل کې د خونسا کولو لپاره تدابیر ولري. زه کاملا په دې سره موافق یم. اما دا متاسفانه زه به یو شی ووایم چې په ځینې ادارو کې ستونزې شته دي، مشکلات شته دي. ما اوس د ملکي اداره باندې په آخر کې ډېر تمرکز وکړ، تر ډېرې کچې مو اصلاحات راوړل، ولسوالان مو اکثریت لرې کړل، رئیسانو کې بدلون راغی، په کارمندانو کې بدلون راغی او تاسو ولیدل چې ننګرهاریانو د تغییر ښه راغلاست، تقدیر یې کړ، ملاتړ یې وکړ، تر څنګ یې ودرېد. اوس مې تمرکز دار چې که چیرې امنیتي ارګانونه کومه برخه کې ناغېړي کوي، سستي کوي، خپل کار په ښه مخ ته نه وړي،
ځینې اقدامات چې امنیتي ادارې کوي واقعا تیرستونکي دي. په ننګرهار کې مثلا یو کس راونیسي، پیښه لا تازه شوې ده، یو کس راونیسي او وایي چې مثلا دا کس په دې برید کې لاس درلود، داسې فکر به وکړي چې یوه اونۍ پې تحقیق شوی دی. نو خلک خو پوهیږي د ناسم معلوماتو ورکول د مسایلو سره په برخورد کې او د پیښې په تحقیقاتو کې ستونزې جوړوي. مثلا په دې وروستیو کې د یو رکشي والا عکس خپور کړ چې تومانچه په لاس کې ده. په ټولنیزو رسنیو کې خلکو په ډېر بحثونه وکړل، ولې معلومات ناسم ورکړل شي؟
ګوري همدا کله زه په ډېر معذرت باندې چې دا خبره کومه مناسب نه وي، اما زه نه غواړم چې تشریفاتي وغږېږم، خبرې وکړم. د ولسونو موږ ته عزت راکړی ده، درنښت یې راکړی ده، باید موږ حقایق ورسره شریک کړو. په همدې موضوع باندې ما جدي یو بحث کړی، حتی امنیتي ارګانونو ته مې خط کشکه چې ناسم معلومات موږ ته قابل د قبول نه دي. او په دې برخه کې زه د ولسونو تر څنګ ولاړ یم، نه تنها یوازې د خپل په حیث یو حکومتي چارواکي. موږ باید دقیق معلومات وړاندې کړو، موثق معلومات وړاندې کړو، شواهد وړاندې کړو، اعترافات وړاندې کړو. تاسو ګورئ بعد له هغې نه موضوع نه ترڅو چې اعتراف موجود نه وي، زه نه غواړم امنیتي ارګانون کې نوې دي چې غلط ناسم معلومات باندې وړاندې کوي، او یا چې ناسم کېدای شي نو چې صحیح وي خو پوښتنې ته باید ورسي، هغه باید انکشاف په هغه موضوع پیدا کړي، هغه ټول اړخونه باید وڅېړل شي. زه تاسو سره موافق یم، ځینې نیمګړتیا ځینې برخو کې موجود دي، اما کاش چې د یو امنیتي چارواکي بدلېدل استخدام په هیڅ ډولیز ما لاس کې وای، دا یو چینل ده، زه د ته هم هم کومنده رول لوبوم، اما ژمنه مې دا ده، تعهد مې دا ده چې په ټول قوت باندې د خپل ولسونو تر څنګ ولاړ یم. دا په دې معنی باندې چې د ولس غږ رسوم. همدې موضوعاتو کې دا څلور ورځې ما ملکي پنځه ورځې ملکي اداره کاملا پریښې ده، ټول بحث مې امنیتي ارګانونو سره هم کابل او هم همدارنګه په ننګرهار کې وي، تر څو ننګرهاریانو ته ډاډمن امنیت تامین شي. اما زه یو څه یادوري کوم، لکه خور چې خبره وکړه او ستاسو خبرو په دوام باندې، هغه دا ده چې دا دښمن متاسفانه په هیڅ چیز صرف کوي. تاسو وکړل چې وه درکان زمن افغانان د باندې راځي، یا د موسم هوا سړه ده، یخه ده، په ننګرهار کې د 300 افغاني په مقابل کې کار کوي، په یو غره کې کار کوي، یو غچخانه ده چې هغه خار نه ده، او غرونو ته هیڅ چا غچخانو ته پولیس نه اداره ولي، دومره خدا ناتر سي ديزي هوغي په ډېر مظلومانه شکل باندې په شهادت راسي. دلته واز دي خويند د امنیت بحث نه ده، دوی ته چې هر څوک لاس ته ورځي، کله پانتون استاد ورځي. یو ډېره جالبه خبره ده چې من دوونه وړاندې یو ډاکټر چې په نامه دی یوسفی صاحب میهن یوسفی د درې نفرو سره په ښار کې شهید کړ. موږ د دې عاملین قاتلین ونیول. هغه اقرار اعتراف په خپله جیجو کې موږ ټول رسنۍ سره شریک کړی اقرار کې چې د 1,60,000 افغانۍ په مقابل کې مو دا درې نفره شهیدان کړل، یعنی 1,60,000 افغانۍ مرجې څخه مو واخیستلې دا مشهید کړو. جګړه لږ پیچلې ده، ستونزې سدي مختلف
آبادې،
اما تعهد موږ لرو انشاءالله که خدای کول لکه څنګه چې په ولسوالۍ کې برلاسي سو ور باندې ښار کې به برلاسي کېږو. ولس باید همکاري وکړي او انشاءالله ولس همکاري کوي، شکست باید ونه مني.
مننه والي صاحب. مخکې له دې زه له حسن احمد زینم پوښتنه کوم. تاسو د درې افغان هزار د وو افغان هزارګان او دغه وژنې چې واقعا دردونکي وژنه وه یادونه وکړله چې بیچارهګان مزدورکارۍ ته راغلي وو. موږ لیدلی دي چې په ننګرهار کې په ډیرو بدو حالاتو کې، هغه د جګړو په کلونو کې، دغه په رستورانتونو کې، په نورو کاروبارونو کې، د افغانستان د بیلابیلو قومونو خلکو په د جلال آباد ښار کې کار کوو، او تر هندوانو، سکانو، تر دوی پورې، حتی د موږ د نورو ولایتونو افغانان راتلل او ډاډمن کار یې کولو حتی د جګړې په کلونو کې. اوس فکر کوئ چې وضعیت تر دې حده دی چې نشي کولی د نورو ټبرونو په ځانګړې توګه د سکان دغلته میشتي چې تر ګواښ لاندې دي په هزاره ورونو باندې وروستي برید دم دا واضح کړل، څه بدل شول؟ والی صاحب دمو کا کوي
پښتنه
مما څخه وکړه. تاسو څخه والی صاحب ما ویل چې څه بدلونونه راغلي یو وخت داسې نو
ګوري دلیل چې د بد متاسفانه دغه پیچلی جنگ، دغه بدبخت جنگ چې څلوېښتو کلو راهیسې په افغانانو باندې تحمیل شوی ده، موږ زښت ډېر آنسه بردښتونه اخیستي. ګوري ننګرهار یو پښتنیز ولایت ده، پښتو په ټوله کې یو قانون و، حتی د اساسي قانون نه وړاندې چې کله موږ د دې بحث کوو، پښتو ځانته یوه تیګه درلودله، پښتو ځانته یو اصول درلودله چې په وکیلي کې به حتی دښمني هم وه. یوه ښځه به چې مقابل لوري سره په سړک تېرېده، که هغې مور وه، که هغې مېرمن وه، که هغې لور وه، ډز به ورباندې نه کول، یو درنښت موجود و. متاسفانه د 40 کلنې جګړې موږ نزښته ډېر اسلامي ارزښتونه، د اسلامي ارزښتونو تر څنګ عنعنوي، کلتوري، دا ټول اخیستي دي. بل بحث دا ده، زه شخصا د بامیان یم، یعنې بامیان کې مې تولد شوی ده، د هجرې کې مې ژوند کړی ده، کورنۍ مې هلته وه. تاسو باور وکړئ چې دا بحث موجود و چې دا پښتون ده، دا هزاره ده، دا تاجک ده، دا څوک ده. اوس دښمن څه کوي؟ دښمن هم مذهبي بحث ته لمن وهي، هم همدارنګه قومي ته لمن وهي، هم همدارنګه سمتي ته لمن وهي. دا هغه څه دي چې پردیو په یو شکل باندې استخباراتي کړی و چې نه غواړي افغانستان متحد پاتې شي. اما خوشبینی دلته دا ده او اطمینان دلته دا ده چې تاسو ولیدل چې کله په کابل کې په یو تاکیخانه باندې حمله کېږي، قندهار ولسونه د همغې تاکیخانې تر څنګ درېږي، ننګرهاریانې درېږي، دغه بحث دا و نفر شهیدان شوي دي. ما باور وکړ چې په حد باندې زه ځپل شوی مداخلي درونی چې تصور نه زیات دومره درد احساسوم.
مننه والی صاحب.
ولی یو مزدور کار، اما عاملین به نسم قدم می ور سیاخیسته، اطمینان ور کوم هم هزاره ورونو ته، پټوله کې افغانانو ته چې دا بنې ولکیږي، د قانون منګولو ته سپارل کی. تر اوسه پورې شپږ میاشتې کې چې زه راغلم، 90 سلنه قاتلین د دې پیښو باندې ولي.
مننه والی صاحب. حسنا احمدزی، یو شمیر افغان چارواکي چې موږ سره خبرې کوو، هغه دا وایي چې دوی له دښمن سره مخ دي، ولسم له یو دښمن سره مخ دي، د دوی په اصطلاح له بریدونو سره مخ دي، پیچلې جګړې سره مخ دي. دوی وایي عام خلک فعالان د دې په ځای باندې چې بریدو بریدګر وغندي، عموما بیرته مخه حکومت ته، دولتي ادارو ته، چې دوی وایي چې موږ خپل کارونه کوو، هڅه کوو. دوی وایي ولسی ملاتړ ورسره مهم دی، دوی خلک هم باید، فعالان هم باید برید او بریدګر هم وغندي او بیا له دولت نه اقدامات وغواړي. په دې اړه څه وایي؟
زه وایمان صاحب، موږ ولس ټول د دوی ملاتړ کوو، د دوی تر شا ولاړ یو، هیڅکله موږ خپله میړانه له دوی نه نه درېږو. که موږ تاسو وګورو، لکه والی صاحب چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دلته ځینې ادارې شته چې په ننګرهار ولایت کې، په دې کې دا به یو پالیسي نه وي والی صاحب، ځکه دا یو حقیقت ده چې په ننګرهار کې مافیا کړۍ ډېرې زیاتې دي، یعنې دا به کار کول غواړي په پلان کولو باندې. ورو ورو به هغه امنیتي ستونزې چې په افغانستان کې دي، خصوصا په ننګرهار ولایت کې دي، دې ته به کار کېږي. ومن ولس ټول د دې ترشا ولاړ یو خو اما مدني فعالان چې کله یو موضوع رامنځته کیږي نو اکثره خلکو باندې دا ډېر بد تاثیر غورځي. هغه د ولس غږ ده، ولس مجبور سي چې په دولت باندې غږ وکړي، ځکه دولت هغه څه دي چې د ولس کور.
مننه کوم، مننه کوم. وخت مو په تمامېدو شو، ولې سی به ودی که وخت لرو. متاسفانه ډېرې پوښتنې ما سره وي پاتې شولې، وخت را کم شو.
دغه یو دقه کې غواړم یوې دورې وکم. احمدي خو صحیح ویلي، انسه دیو شهزادار چې په دې مرحله کې باید موږ د دښمن ژرندې توبو ورخوش نه کو. په انعکاس باندې حمله وسوه، عین نو وخت کې ځینې ژورنالیستانو د دې په ځای باندې چې آرامي شکل باندې د دې رسنۍ نه په کلو کلو زحمت برسل کړي، زم مثلا د کوشش کول چې استفا وکړي. ما ورسره بحث وکړ چې دا خو دښمن ته ګټه رسي، تاسو ته ګټه نه رسي. مقاومت وکړي، امنیت مزه تضمینو، مو همدارنګ همکاري کوم. بلدار چې دښمن ځکه ځینې فعالان ټارګټي، دې په دې پوهیږي چې ولس تاسو نه هم قاتل نه غندي، حکومت غندي. راځي همدا شور خره چې په حکومت باندې فشار راځي. زه فکر کوم چې په دې مرحله کې موږ لکه قوت وسو، دی او بل تر څنګ ودرېږو، همکاري وکړو، مرسته وکړو، او همدارنګه حق اداري چې کارمندان کوماري د تلاتي سمندري ماده نکاس د تلویزیون د مشر نکیلا دا و چې ته یو کارمند راغواړي دلته ډېر نو ترانسپورټیشن لري. مننه
مننه کواله صاحب، متاسفانه چې
بدات تدابیر نیول کیږي.
متاسفانه چې ما سره وخت کم شو، ډېری پښتنې پاتې شولې. بل مجلس ته به پریږدو. د ننګرهار قدرمن